سلامونه ستړي مشه د ازادۍ رادیو مخمنې خبری مجلې ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې مو د افغانستان څخه د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حالاتو هم خبرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. په میدان وردګ کې طالب چارواکي وایي د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیلونو د جاري کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. د میدان وردګ د اطلاعاتو او کلتور رئیس سیف الله رایت نن ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه د جلریز په بوغندره سیمه کې د سیل د راوتلو له کبله دوه ماشومان او یو د پوخ عمر نارینه مړه شوی او همدارزی ګڼ کورونه ویجاړ کړي دي. نوموړی دغه راز وایي چې په سید آباد او چک ولسوالۍ کې هم لبون راوتلې چې له کبله یې سلګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو، سیلابونو او تالندۍ وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو اټکل کیږي. د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا په سوات کې د ټي ټي پی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي او لزګونه پولیسي سړکونو ته راستلې دي. د پاکستان حکومت دا تدابیر وروسته له دې غوره کړي چې په سوات کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت د بیا پیلېدو په اړه راپورونه ورکړل شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د خپل هیواد پارلمان ته په خبرو کې ومنله چې د خیبر پښتونخوا امنیت په خرابېدو ده. د همداراز ویل چې په دې لړ کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په تماس کې دی. د فنلندي او نارویژي ساينس پوهانو د څېړنې نتیجه ښایي چې په تیرو 40 کلونو کې د شمالي قطب د تودېدو سرعت د ځمکې د کورې د نورو برخو په پرتله 4 برابر زیات و. د ملګرو ملتونو ساينسي پلاوی د 2019 کال په اقلیمي راپور کې ویلي چې د شمالي قطب د تودېدو سرعت 2 برابر دی، خو د نارویژي او فنلندي ساينس پوهانو تازه څېړنه ښایي چې 4 برابر ده. دوی په خپل نوې څېړنه کې چې په 1990 څخه د سپوږمکۍ ټول معلومات راټول کړي او څېړلې دي او ورته جوته شوې ده چې د شمالي قطب د تودوخې درجه د ځمکې د نورو برخو په نسبت په چټکه لوړه شوې ده. او واشنگتن پوست رسپانې نن جمعه راپور ورکړ چې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی پولیسو د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د فلوریدا کور د پټو اټومي اسنادو د موندلو لپاره تلاشي کړی. مخکې د ډونالد ټرمپ د فلوریدا د کور د تلاشۍ خبر خپور شوی و، خو په دې اړه څه نه ویل شوي چې د تلاشۍ هدف څه و. واشنگتن پوست په دې اړه تحقیقاتو ته د نږدې کسانو په قول ویلي چې هدف د اټومي وسلو په اړه پټ اسندونه و. دغه سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا پټ اسندونه د امریکا د اټومي وسلو دي او که د کوم بل هیواد. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پر خرابېدو دی. افغان خبریالان په ګاونډي پاکستان کې د ژوند له سختو کیسې کوي.
په پاکستان کې ژوند کول ډېر سخت دي. اول خو هوا ډېره زیاته ګرمه ده، ورپسې د کورو کرایې لوړې دي.
په غزنی کې لومړنی جومات رغول کیږي.
دا یو تاریخي مسجد ده، 1400 کال مخکې چې صحابه کرامو غزنی فتح کړی ده. دا یو معبد په هغه وخت کې صحابه کرامو مسجد ګرځولی ده.
په خوست کې یو شمېر پروژو یو نیم زر کسانو ته موقتی روزګار برابر کړی دی.
زموږ د سیمې د اوسیدونکو اقتصادي حالات بهخي خراب و. د زموږ له ټولنې سره اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ ځوانان به په ودر و.
تاسو آزادې رادیو ته غوږی است.
تر دې شیبي د آزادې رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې ده چې افغانستان ته له ډېرو مرستو سره سره بیا هم د دغه هیواد د اقتصادي وضعیت راتلونکی تیاره ښکاري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې په یو بیان کې ویلي، له تیر یو کال راهیسې د کمزور اقتصاد تر څنګ ډېری افغانان اقلیمي بدلونونو او وچکالیو هم ځپلي دي. د نړیوالې ادارې زیاته کړې چې دا مهال شاوخوا 15 میلیونه افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او په تیر یو کال کې احتمالا شاوخوا 900,000 کسان بې دندو شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو 50 کلن شبیبی د روزګان ولایت اوسیدونکی او د خپل ټولې کورنۍ سرپرست ده. دا وایي اقتصادي ستونزې ورځ بلې ته ژوند تریخوي. شبیبی وایي سره له دې چې دا اولونې د نارینهوو د جامو ګلدوزي کوي، خو د دې کار لپاره یې په ټولنه کې د کمزوري اقتصاد له امله بازار نشته او نسی کولای چې له دې لارې په اسانه د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. دا میرمن وایي چې کله مرستندویه بنسټونو ته د مرستې د غوښتلو لپاره ورسي، هم څوک ورسره مرسته نه کوي. شبیبی د زرګونو هغو کورنیو او ښځو بیلګه ده چې دا مهال په افغانستان کې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اګست پر 11 نیټه د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کېدو سره د یو بیان په خپرولو په افغانستان کې د روان اقتصادي کړکیچ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې بیان کې په افغانستان کې د بشري مرستو همغږي کوونکي رمیز الکبروف په حواله راغلی چې تاریخ موږ ته وخت په وخت ښودلی چې موږ د سبا په خاطر کې د نن ورځې سره بیرغونه له پامه غورځوو، او په افغانستان کې نن ورځ سره بیرغونه ډیر او متنوع دي. د اقلیمي بدلونونو له امله اقتصادي توازن مخ په ځوړ دی. پر انجونو او ښځو باندې زیاتېدونکي محدودیتونه هم ورو ورو دوی له ټولنې لرې کوي. ښاغلی الکبروف په اوسنیو شرایطو کې په ټولنه کې د افغان ښځو او انجونو فعاله ونډه د اقتصاد د بیا رغولو لپاره خورا مهمه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چې له واکمنېدو یې نږدې یو کال تیریږي، د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی او دغه شان له شپږم ټولګۍ پورته انجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې دا هم ویلي چې له تیر یو کال راهیسې شاوخوا 15 میلیونه افغانان په فقر کې ژوند کوي او احتمالا شاوخوا 900,000 کسان بې دندو سوي دي. د ادارې د هم ویلي خلک بیړنۍ خوراکي مرستو، روغتیایي خدماتو، د سرپناو برابرولو او ګڼو نورو بشري مرستو ته شدیدن اړتیا لري. د افغانستان اقتصادي وضعیت وروسته له هغې لا کړکېچن سو چې پر دغه هیواد د طالبانو له واکمنېدو سره د نړیوال بانک او امریکا له لوري بانکي شتمنۍ کنګل او ډیری مرستندویه هیوادونو خپلې مرستې قطع کړې. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي دفتر د دغه تازه راپور په اړه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې حکومت یې لا نه وای دی او هڅه کوي چې د وخت په تیریدو سره د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر نړیوالو بنسټونو له متحده ایالاتونو غوښتي چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره د بشري ویزو او د غشان د کډوالۍ د ځنګړو ویزو پروسې د چټکې کړي. دغه بنسټونو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن ته په استول شوی لیک کې ویلي، هغه خبریالان چې د امریکا د ویزو لپاره په دریم هیواد کې پراته دي باید ژر تر ژره ورته رسیدنه وشي. له بلې خوا بیا یو شمیر خبریالان چې دننه په افغانستان او له افغانستانه بهر په دریمګړي هیواد کې د امریکا ویزو ته انتظار واسي، د ځان په وړاندې لګڼو ستونزو خبرې کوي.
د افغان خبریالانو د ژوند د خوندیتوب په اړه د اندېښنو دوام. تازه د بیپول خبریالانو بنسټ په وی خبرپاڼه کې ویلي چې د خطر او ستونزې لاندې راګیرو خبریالانو شبکې یا جی آی ډی او دغه سازمان څلور ویشت نورو غړو په یو ګډ لیک کې د امریکا حکومت ته د افغان خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. دغه بنسټ په خپلې خبرپاڼه کې لیکلي چې په یاد لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نه غوښتنه شوې چې د افغان خبریالانو د بشري ویزو او د غشان د کډوالۍ ځانګړو ویزو پروسې دي چټکی کړي. په دغه لیک کې د بایدن له ادارې غوښتل شوی چې د امریکا حکومت د وسله هغو حکومتونو سره کار وکړي چې افغان خبریالان د امریکا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي. په یاد لیک کې د پیټو ایس آی وی او دغه شان د هغو نورو بشري ویزو د اسانۍ په اړه غوښتنه شوې چې امریکا د افغانانو لپاره اعلان کړي دي. دا لیک داسې مهال د امریکا حکومت ته لیږل کیږي چې له تیر یو کال راهیسې په افغانستان او له دې هیواد بهر زیات شمیر خبریالانو د رسنیو کارکوونکي له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له افغانستان او پاکستان ته وتلي خبریالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ژوند له سختیو شکایت کوي. سمیع الرحمن رحمانی چې په افغانستان کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال وو، اوس مهال په پاکستان کې د امریکا بشري ویزې پیټو ته پته مده. هغه ازادي راډیو ته وویل
د پیټو د پروسې د پروس کول لپاره یو شمېر افغانان چې اوس مهال پاکستان یا دریم ګاونډي هیوادونه ته تللي دي، اوسېدل دلته ډېر سخت دی. د دې لپاره چې د دې مصرف، لګښت، د اوسېدو شرایط ډېر سخت دي، ورځ تر بلې سختېږي. نو زه نشم کولی چې تر یو کال یا یو نیم کال دې پروسې ته زه دلته منتظر شمه، یا به په ځان باندې هغه کوم خطر چې دی هغه به ګالم بیرته ځم خپل هیواد ته.
له افغانستان نه پاکستان ته تللی بل افغان خبریال نجیب زمان وای په افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی او نشي کولی بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د پیټو کیس پروسس مده دوامداره سي او زه ونه کولی سم خپل کیس په مناسب وخت کې پای ته ورسوم، دا به ماته ډیره سخته وي، ځکه چې په پاکستان کې ژوند کول ډیر سخت دی. اول خو هوا ډیره زیاته ګرمه ده، ورپسې د کورو کرایل وړې دي، همدارنګه خوراکي مواد په ګرانه بیه خرڅول کیږي او حتی د چولو اوبه ډېرې ګرانې خرڅېږي. نو په داسې حالت کې هغه کسان چې وظیفه نه لري، کار نه لري، دوی ته ژوند کول ډېر سخت دی.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو هغه افغانانو ته چې له دوی سره یې کار کړی و د کډوالۍ ځانګړې برنامې اعلان کړې چې تر دا مهاله د راپورونو له مخې یوازې امریکا شاوخوا 8000 افغانان له افغانستان نه امریکا ته انتقال کړي دي. له دې سره هم مهاله تر دې وړاندې د بیپولې خبریالانو ټولنې ویلي و چې د تېر کال د اګست له 15مې د جولای تر 6مې پورې 106 نوي خبریالان له افغانستان نه وستلي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر نړیوالو بنسټونو له متحده ایالاتونو غوښتي چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره د بشري ویزو او دغه شان د کډوالۍ د ځانګړو ویزو پروسې چټکې کړي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شو، راغلي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدود شوې ده. د دې راپور په اړه زموږ همکار عصمت ساروان د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکو کمیسیون له پخوانی رئیس ضیا بومیا سره خبرې کړې دي او نوموړی یې د افغانستان د رسنیو د اوسنی وضعیت په اړه دغه نظر پوښتلی دی.
تقریبا له 80% نه زیاتې رسنۍ بندې دي. عوامل هغه وحشتناک سانسورونه دي چې د طالبان لخوا وضع شوي دي او په خبریالانو باندې کاری ساحه محدوده شوې ده، او د ترڅنګ په بازار کې د اقتصادي هغه توانایی ظرفیت ډیر رقم سوی ده، ترڅو اگر رسنۍ په اعلاناتو باندې چلیدي یا د اعلاناتو د لارسرارونو په بدل کې خبرونې تمویلې دي، هغه بوس بازار خراب ده و اعلانات هم نراځي. نو ګڼ شمېر خبریالان یا د سیمې هیوادونو ته د دغو فشارونو له کبله تېښتې ته مجبور سول، او یا هم اروپایي یا نورو غربي هیوادونو ته د مهاجرت لارې خپل کړی ده.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د طالبانو له لوري هم رسنۍ او خبریالان تر فشار لاندې دي، جبر ورسره کیږي. څومره خبریالان واقعا تر فشار لاندې دي د طالبانو له لوري؟
دا مهال خبریالان سره مخامخ دي، تهدیدونه او تحقیرونه او زندانی کېدل، حتی تر دې چې د یو فیسبوکي خبر یا لیکنې د خبرونو او نشر په نتیجه کې داسې خبریالان هم په افغانستان کې لرو چې د طالبانو د محکمې لخوا دوه کلن قید ورته اورول سوی ده. داسې خبریالان یا رسنیز کارکوونکي هم لرو چې د یو ټولنیزې رسنۍ کې یو شی لیکلی دي، اوس یې له برخلیک نه اصلا معلومات نشته. کوم امر ارقام شدید 115 سرویکتو په شاوخوا کې پیښه سب سوي دي، خو دا په دې معنی نه ده چې دغه رقم چې ثبت سوی ده دا پوره هغه حقیقي پیښې دي. تر ډیره حده خبریالان چې وهل کیږي، ټکول کیږي، تهدیدیږي، توهین و تحقیر او زندانی کېدل، له ویرې نه خبریالان نسي کولی چې خپلې پیښې ثبت کاندي.
بومیا صاحب د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له بندنیو چارو وزیر څخه غوښتي دي چې افغان خبریالانو ته ویسي صادرې کړي. څه فکر کوئ چې دا به ګټه وکړي او که دغه اوس چې څه په افغانستان کې خبریږي څه ناڅه معلومات خلکو ته ورکول کیږي که خبریالان لاړ شي له افغانستانه دا به هم محدود نه شي؟
دواړه اړخه دي، ژورنالیستانو ژوند به خوندي شي، خو دا هم باید فکر وسی چې څنګه کولی شو چې له افغانستان کې خبریالي سقوط ونه کړي او معلومات باید خپاره شي، انعکاس ورکړل شي. متاسفانه تاسې د ښه معلومات څه ده، اوس په افغانستان کې یوازې سټیج ژورنالیزم ته خلک کار کوي، انتقادي ژورنالیزم، تحقیقي ژورنالیزم، فیچر، دا مسایل ټول له منځه تللي دي. حتی رسنۍ نسي کولی چې د حکومت خبر یا د طالب خبر له مخالف اړخ سره بیلانس کړي، دا اجازه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکو کمیسون په خوانی رئیس ضیا بومیا و چې زموږ له همکار اسمت سروان سره د افغانستان د رسنیو د وضعیت په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
بیا به هم افغانستان کې تم شو. میدان وردګو ولایت کې سیلابونو درې کسان وژلي او زیات مالی زیانونه خلکو ته رسولې دي. زی طالب چارواکی وایي یا د سیلابونو د دغه ولایت په جلریز، چک او سید آباد ولسوالیو کې راوتلې دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت ځای چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تیر شپه یو ځل بیا په پراخه کچه سیلابونه راوتلې دي چې پر مهال یې درې کسان وژل شوي او خلکو ته زیات مالی زیانونه رسولې دي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس سپی ولا راید نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ولایت د جلریز ولسوالۍ د درای بوغه په سیمه کې تیر شپه سیلابونه راغلي چې پر مهال دوه ماشومان او یو د پاخه عمر لرونکي سړی وژلې دي او پر مهال زیات شمیر مځکه او کورونه هم تخریب کړي دي. نوموړي دغه راز زیاتوي چې د یاد ولایت په سید آباد او چک ولسوالۍ کې هم سیلابونه راوتلي دي چې پر مهال لسګونه کورونه او زرګونه جریبه مځکه هم تخریب کړي دي.
چې جلریز ولسوالۍ درای بوغه سیمه کې درې کسه د کوچانو هغه شهیدان شوی دي چې یو مشر سړی ده، یو ماشوم ده او یو شپږ کلن نجلۍ ده، د اوبو وړي او شهیدان شوی دي.
رایت دغه را زیاتوي چې د مرکز میدان ښار او بامیانو ترمنځ لویې لاره هم سیلابونو تخریب کړي او د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده، خو وایي چې دوی د خلاصون لپاره هڅې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو ویشت ولایتونو کې یو ځل بیا د اورښتونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی دي او خلکو ته یې خبرداری ورکړی دي چې ځانونه خوندي کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا د مرکزی قومندانې په خاني قومندان جنرال فرانک کنت مکنزی وای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تیر وتنه و. خغل مکنزی له پولیټیکو مجلې سره په امریکا کې ویلي امریکا باید د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره د خپل ځواکونو یو کوچنی برخه افغانستان کې ساتلی وای. نوموړی دغه شان د دوه د خبراتورو پایل د افغانستان د سقوط یو مهم عامل وباله. جنرال فرانک کنت مکنزی وای په روسي شبکه چې طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته ولوړ ملا عبدالغنی برادر ترې وغوښتل چې کابل ته د طالبانو تر راتګ مخکې امریکا د دغه خار امنیت په غاړه واخلي، هغه څه چې طالبانی اوس مهال ردوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د مرکزی قومندانې پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د 2500 امریکایي سرتیرو د پات کېدو پلوای و. ښاغلی مکنزی د خبره د طالبانو د واکمنۍ د یو کال لپاره تر رسیدو سره له پولیټیکو مجلې سره په خبرو کې وکړه. نوموړي ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ته ډیر پیغامونه لیکلي چې که امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي د دغه هیواد د سقوط احتمال شته. هغه په دې اړه وویل
زما باور دا دی چې موږ باید هلته پاتې سوی وای. زه باور لرم چې هر څه چې پیښ شول د لومړۍ پریکړې پایله وه. زما وړاندیز دا و چې موږ هلته محدود شتون ولرو تر څو د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو، خو دا مشوره ونه منل سوه. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن څو ځلې ویلي چې په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی دی. فرانک مکنزی د دوحې تړون د افغانستان د سقوط یو مهم لامل بولي. نوموړی زیاتوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې له هوکړې وروسته د افغانستان پخوانی حکومت په دې باور و چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه وځي، او پایله کې دوی له طالبانو سره د جګړې لپاره لازمه اراده درلوده. د هغه په خبره د دوحې د هوکړې پر مهال چې کله قطر ته ولاړ، ملا عبدالغنی برادر په وروستي فرصت کې له هغه وغوښتل چې کابل ته د طالبانو تر ننوتلو پورې د کابل امنیت تامین کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته بیا وویل:
مهم شنو خاص سره نه کړی، البته خاص مای بود کې
موږ دا ډول غوښتنه نه ده کړې. زموږ غوښتنه دا به چې تر هغه وخت پورې چې د اسلامي امارت ځواکونه کابل ته راننوځي، د کابل اداري امنیت ځواکونه د امنیت تامین کړي، څو په کابل ښار کې ګډوډي، غلا، بی نظمی او چور و چپاول لامل نشی. خودوی و تختیدل او اسلامی امارت آر شو چه خپل زواکونو تا دخار دا امنیت امر وکڑی، او موک لامریکا چه خدار دا ولوختن نده کڑی.
از امریکای ما چه این چیزی را نخواستیم.
خاغلی مکنزی ویلی چه پا کابل که دا القاعده شبکی دا مشر ایمن الزواهری وزل که دل دا دوه دا حکڑی پاڑا دا طالبانو بد نیت سرگنده وی. لبل خواه جمهوری غوختون که سناتور او دا امریکا دا سنا دا بحرنه اریکو دا کمیته جکپوری غری جیم ریش دا اگست پا یو لسمه پا یو بیان که وویل چه دا طالبانو لولوری ایمن الزواهری تا پناور کول دا دیخ کارندوی کوی چه دا دوه دا تردن لامال پر طالبانو باور نکیگی. هغه وویل چه پا افغانستان که بشری وضعیت مخ بخرابی دودهی او لی القاعده سره دا طالبان نو اړیکې پیاوړي سوي دي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې امریکا د روان میلادي کال د اگست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای په 1.5 د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وزل سوی دی. طالبانو په دې وروستیو کې د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د الزواهری تر وزل کېدو نږدې شپږ ورځې وروسته دوی په کابل کې د هغه له شتون څخه ناخبري وښوده، او د یوې اعلامې په خپرولو سره یې وویل چې هیڅ یو هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل پر ضد وکاروي.
په غزنی کې د مسلمانانو نمړنۍ جماعت رغول کیږي. یا جماعت 1400 کاله تاریخي مخینه لري. په غزنی کې دغه تاریخي جماعت د غزنی اړوند په زړه ښار کې موقعیت لري. جزئیات په دې راپور کې.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په دغه ځای کې د مسلمانانو لومړنی مسجد بیرته له سره ورغوي. د اطلاعاتو فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د دغه جماعت ځینې برخې چې د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دي د رغونې په موخه یې د سروې چارې پیل کړې دي. ښاغلی مجاهد وایي د یاد جماعت د رغونې بودیجه د طالبانو حکومت لخوا ورکول کیږي چې د رغونې چارې به یې ډېر ژر پیل سي. دوی د دغه جماعت رغول او ساتل د غزنی له سترو ویاړونو څخه بولي.
دا یو تاریخي مسجد ده. 1400 کاله مخکې چې صحابه کرامو غزنی فتح کړی ده، په دې وخت کې غزنی کې بودایان اوسي. بودایانو درې معبد دي. بیا دا یو معبد په هغه وخت کې صحابه کرامو مسجد ګرځولی ده. دا مسجد د وخت په تیریدا سره تر ننه پورې مسجد ده. دا مسجد دیوالونه خراب شوي دي، په حال د ګړېدا کې ده. بیا په دې کې ما عمارت ته مشرف تابو ته پیشنهاد وکولی، نو د هغه له طرفه وعده وسوله چې دا موږ درته جوړوو.
په غزنی کې د مسلمانانو لومړنی دغه تاریخي جماعت د غزنی ښار اړوند په زاړه ښار کې موقعیت لري. تاریخ پوهان وایي دغه جماعت د مسلمانانو د دریم خلیفه حضرت عثمان غنی په زمانه کې چې کله غزنی د صحابه کرامو په لاس ونیول سو جماعت وګرځول سو. یاد جماعت 1400 کاله تاریخي مخینه لري، او دغه جماعت د غزنی ولایت له تاریخي ابدو څخه ګڼل کیږي. غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یوه سرپرسته کابینه تعین او اعلان کړي.
اوس چې دا څونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم، په ژور خفګان باندې اخته شوی یستو.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
زمونږ اعتراض و د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې. وروسته لس دقیقې تېر نه شو چې طالبان خبر سره راغله او موږ باندې هوایی فایر وکړ.
د زمری په څلور وشتمه د اگست پر 15مه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه.
اورزګان کې سوداګر وایي پاکستانی کالدار لویتلې او کاروبار ورته زیانمن کړی دی. دوی وایي په دې وروستیو کې پاکستانی کالدار چې د افغانیو او ډالرو پر وړاندې ښکته پورته کیږي دوی یې سخت تاوانیان کړی دی. دوی پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې د پاکستانی کالدار مخه دې ونیسي او افغانۍ دې بازار ته عرضه کړي. جزئیات یې په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د ډالرو پر وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بېساري ډول مخ په کمېدو دی، دغه چارې پر افغان سوداګرو او د زیات شمېر نورو عامو افغانانو پر ژوند ژورې اغېزې کړې دي، ځکه د افغانستان په ډېری ولایتونو کې خو په ځانګړې توګه په اورزګان ولایت کې راکړه ورکړه په پاکستانیو کالدارو کېږي. دا د ترینکوټ ښار دی چې په هر یو اټی کې په پاکستانیو روپیو باندې راکړه ورکړه کېږي. دلته په سلو کې نږدې د 15 سلنه خلکو په جیبونو کې هم پاکستانی کالداری دي. ورورک په ترینکوټ کې د وچې میوې په مارکیټ کې هټۍ لري او دغلته د بزګرانو او نورو خلکو څخه وچې میوې او نور غلجات پیری او بیا د هیواد نورو ښارونو ته انتقالوي. دی وایي په دې وروستیو کې کله چې کالدار پورته او کښته کېږي نو په کاروبار کې زیات زیان لیدلی دی.
زیان یې دونیا ته رسولی دی. موږ بادام رانیولي وو په 1500 1700 اویا مې رانیولي وو، افغاني کښته سوله اوس هغه بادام راته پراته دي. اوس په 1000 شل 1000 زور یې در 1500 به خرڅېږي. تقریبا په منه کې 1000 شل 1000 کالدارې تاوان کوي. په خوروار کې 14000 کالدارې راځي. افغاني موږ دا جان سولي خشخاش دي 14 خوروار راته پروت دي. پاتې 500 رانیول دی. اوس 5500 کالدارې دي. خوروار کې 15000 کالدارې تاوان کوي.
نورغا بیا د کیلو پمپ لري او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دې وروستیو کې چې کله کالداري خپل ارزښت له لاس ورکړي زیات تاوانې کړي دي.
والله دې کړو دې برباد کړل. اوس تیل ور اوړي مو په 200 ډیزل په 250 راکړي دي. اوس په 250 لانه خرڅېږي. په 240 شو ورکو. مثال پر لیټر کې 50 شو 40 په تاوانیان کړو.
نن پنځشنبه د ترینکوټ د اسارو په بازارونو کې د کالدارو په مقابل کې یو امریکایي ډالر د 215.5 پیسو په بدل کې ورکول کېدی او زر پاکستانی کالدار بیا د 413 افغانۍ په بدل کې ورکول کېږي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پاکستانی روپی دومره بی ارزښت کیږي. د پاکستانی روپی بی ارزښت کېدو دا مخالګو پر ژوند هم منفي اغېز کړي.
نور احمد ما زران چلوم اغه د دوغه نکړي چارته پیدا کوي واډه بغولې نه پکې کې شان ډیر زیات ولل دي چې په 1500 1200 غدري لټره غوړې دي چې لږه سی ولل دي.
زما نوم عبد الباقی دی د توري وسیدونکې. موږ په ژوند د دنیا غزه کړې. موږ د ورځې 1500 خاري وو خو هغه نه غوړې پکېږي نه پدمیش پکېږي نه برا پکېږي چې نه پکېږي کده.
د ترینکوټ شهر دغه هټیوال پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د پاکستانیو کالدارو مخه ونسی او افغاني دي زیاتې بازار ته ارزه کړي. لال محمد د ترینکوټ شهر یو بل هټیوال دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا سی وویل.
د اسلامي امارت د خصمدا غشتنه د چورور د زمج ملک دی. زمج یو دی د ملک د افغانستان دی. زمج خپل پیسې لرو افغاني لرو کې چیرې نه لرو. زمج د ملک ګوره کالداري چلیږي ګټه پاکستان خوري د خساره خاص د افغانانو ده. یعنی موږ د خپل ملک یو خپل افغاني بد نه خپل ملک وچلو کې نه لرو خو موږ ته دی وای چې موږ نه لرو او کې چیرې ولرو نو موږ ولې په کالدارو کاروبار کوو. بادام کښته د شام موږ خرڅو. یعنی دغه تجاران یې باری په کندهار کې په افغاني خرڅي. موږ په خبرې په تجاران هلته د افغاني راواخې بیرته کالداري کې کالداري را انتقال کې دی روزګان ته.
د اورزګان ولایت د مقام مسولین بیا وایي چې د ټولو خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې نور دې راکړه ورکړه په افغانیو باندې کوي. د دغه ولایت د والی ویان مولوی علی جان په هنیار د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دی په دې برخه کې اړوند ادارو ته دند سپارلې ده ترڅو په دې اړه جدي اقدامات ترسره کړي.
امارت اسلامي ټولو هیوادوالو ته خبرداري ورکړی دی چې نور د په هیواد کې راک ورک په افغانو سره کېږي. نو په همدې اساس باندې 2000 ډالر اعلان ته ورکړی دی. نو په همدې اساس موږ ټول روزګانی ولسته خبرداري ورکړی دی چې په ټول روزګان ولایت کې راک ورک په افغانیو سره کېږي. او اړوند ادارې ته مو سپارښتنه کړې ده چې هغه اداره به په دې اړه باندې جدي اقدامات ترسره کړي.
ځینې شننکي د صادراتو پر وړاندې د وارداتو زیاتېده د پاکستاني روپیو د ارزښت د کمېدو اصلي دلیل بولي او وایي هر څومره چې ډالرو ته اړتیا زیاتېږي په هماغه اندازه یې ارزښت لوړېږي.
د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو زموږ همکار سید سمی عباس سټډیو ته راغلی دی او تاسو ته به دری خبری مجله وړاندې کړي. ستړي مشئ عباس صاحب.
شما هم خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه به وقت افغانستان صدای ما را